السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست په دې اوساته خبرونه کې قدرمن اوریدونکو راپورونه او اونیز بحث پروخو لمړی په مکړې خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډېر لرې دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کیربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او وی ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلي کیربی د تروریستي ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. کیربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څار کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیر د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایه و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پر ایکس شبکه خبر ورکړی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلا مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. بیان زیاتوي چې یونما د رغنده تعامل لپاره متحد ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اوریدل کیږي. هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ. دا اقدام څو ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نیجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وایست. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د جیشل په غونډه کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې دي. کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود. هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي. نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي. او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي. ایلن مسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي. مسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 44 میلیارد ډالره وپیره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل. هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی و بیرته فعال کړل. مسک په جولای میاشت کې ویلي و چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویاند وایي طالبان د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو ډیر لرې دي. په یوه مرکه کې د طالبانو او امریکا اړیکې شاربو
تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو یعنې روابط د مخالفینو سره برقرار کړي. دا د امریکایانو د تحمل وړ خبره نه ده.
یونسکو وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په نړۍ کې له زده کړو او تحصیل څخه د محرومو ماشومانو او ځوانانو شمیر زیات شوی دی. او په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې د ینجې کرکیلې ته لیوالتیا زیاته شوې ده.
بزرگونو جریب از مکه باندې د هنګو کشت و کار شتون لري چې الحمدلله سکل د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې آذربایجان یو ځل بیا له ارمنستان سره په لانجمنه ناګورنه قرباغ سیمه کې عملیات کړي دي. په 25 دقیقې پروګرام کې د چین د خلکو له جمهوریت سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه بحث لرو.
په افغانستان کې چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه برخبرداري ده.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مڼه وایي چې امریکا طالبان په رسمیت نه پیژني او داسې یو پلان هم نه لري. دا خبره د سپینې مڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی رسنیو ته کړې. هغه دا هم ویلي دي چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د خپلو کړو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت څخه ډیر لري دي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
سپینه مانی وای طالبان د نړۍ د غښتونو او د خپلو ژمنو برعکس روان دي او له نړیوال مشروعیت سره یې واټن ډیریږي. د سپین ماړۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته دا هم ویل چې متحده ایالات هیڅ داسې برنامه نه لري چې پر بنسټي طالبان په رسمیت وپیژني.
موږ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلې. اوس مهال د دې کار د کولو لپاره هیڅ برنامه نشته. که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید په مشروع ډول په هغو ژمنو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره د حکومتولۍ د څرنګوالي په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو سره د چلند په اړه کړي. اوس مهال یوازې دوی دا کار نه دی کړی بلکې برعکس عملی کړی. له همدې امله د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ برنامه نشته.
د طالبانو حکومت ویان سبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خورسیو کې رسنیو سره خبرو کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې دوی د اوسنی حکومت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. له دوو کلونو زیات تیر شول چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، خو سره له دې چې یو شمېر هیوادونو ته یې په ډیپلوماټیکه کچه خپل استازي هم لیږلي، ولې د همدې هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیوادي حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د تیری اگست په 15 پر افغانستان د طالبانو د واک د دویم کال د پوره کېدو په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې له طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې د ټولګنونو حکومت جوړېدل، د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت او له ترهګرۍ سره د بې توپیره مبارزې شرایط وړاندې کړي، خو طالبان دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي. د طالبانو حکومت دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې نشته او دوی اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاري. خو په نیویارک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی په افغانستان کې د ترهګري ګواښ په اړه وویل، په دې هیواد کې د القاعده تهدید کم شوی، خو دوی پر نورو ټولو هغو ترهګرو ډلو څار لري چې غواړي د حکومت ولۍ له نشتون په ګټې هلته یعنې افغانستان او نورو ځایونو څخه ګټه واخلي. که څه هم د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په ځلونو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د غوښتنې خبره کړې، خو پر دوی نیوکه ده چې د دې تعامل د کولو لپاره هیڅ داسې ګام نه دی پورته کړی چې د باور فضا جوړه کړي. د دې برعکس نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو پلمو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د ځپلو په برخه کې ظالمانه ګامونه پورته کړي چې دوی له نړۍ جلا کوي.
راپور کې مو واورېدل چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له نړۍ او افغانانو سره د کړو ژمنو نه عملي کول د دې لامل شوي چې نړیوال مشروعیت ته د رسېدو لپاره د دوی مزل پسې اوږچي. د طالبانو له حکومته د نړیوالو او افغانانو د غوښتنو په اړه مرسلین ارسله د سیاسي چارو له شنونکي احمد سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تعامل راتلو ته څومره هیلې او امیدوارۍ شته.
په دې وختو کې طالبان د چین سره نږدې اړیکې برقرار کړې، د ایران سره برقرار کړې، د روسیې سره تماسونه لري. بنان امریکا هرگز دا تحمل نه لري. ظاهرا د ښځو حقوق د جرکیان مکتب دا فرعي خبرې دي، اما اساسي تشویش د امریکا داسې ده چې طالبان د امریکایانو په مخالفینو په روابط کې یعنې روابط د مخالفینو سره برقرار کړي، دا د امریکایانو د تحمل وړ خبره نه ده.
د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل، د طالبانو له حکومت د افغانانو سیاسي نارضایتي ده، دا دوه مسایل څونه کولای شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل مخه ونیسي؟
تاسو اوریدل چې وخت مخکې تاسو وویل چې د ښځو کار او فعالیت د افغانستانو داخلي کار ده، یعنی دلنه داخلي کار ده، لمو کار ده. اصلي هدف دا ده چې یعنی امریکا عمده تشویش امریکا دا ده چې طالبان د امریکا د هغه مملکتونو یا د هغه اشخاصو سره تماس نیولی چې هغه ته امریکا دوست نه وایي، دشمن وایي، مخصوصا د مسلې تایوان او چین او روابطو داسې. بل خبر هم دا ده چې طالبان په دې خاطر په افغانستان کې نه دي راوړ شوي، په دې خاطر قدرت ته نه دي رسېدلي چې دلته صلح او امنیت وي، حکومت وي. یعنی د تشنج دپاره تلاش شوی چې طالبان قدرت ته ورسېږي، چې منطقه یو وار په تشنج باندې اخته سي. حقیقت هم دا ده، نه د حکومتداري خبره.
که نړیواله ټولنه طالبانو سره تعامل ته نه رسیږي او د طالبانو حکومت هم د افغانانو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په وړاندې انعطاف نه کوي، د افغانستان دا بې برخلیک حالت په خپل افغانان څونه له اقتصادي او بشري اړخه ځپلی شي ستاسو په نظر؟
خبره دا ده چې بعضي مملکتونه تر شروع کړی د طالبانو په مخالفینو باندې کومک شروع کړی، دفتر خلاص کړی چې نوم نه اخلم، تر یو نیم کال دوه کالو طالبان همداسې پاتې کېږي، وروسته بیا میدان فیصله کېږي. طالبان یو لاس نه دي، یو 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 سر نه دي، یو مغز نه دي. هر څوک طالبان زیات تشویش دي لري چې په دې وختو کې طالبان یو تعداد داعش ته ځانونه چمتو کړي، یو تعداد القاعده ته ځانونه چمتو کړي. یعنی صفوف طالبان زی داعش ته چې پاکستان ته، دا دننه یو مشکل ده. بیا نو امریکایان هم نه غواړي چې افغانستان فضا د بل چا په لاس کې وي، یعنی فضا باندې تاثیر لري تیاراتي. یعنی بازی د طالبانو په ګټه کې نه دی په دراز مدت کې په دې سیاست کې.
د سیاسي چارو شنونکی احمد سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا پر اړیکو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې له 2021 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو په شمیر کې شپږ میلیونه زیاتوالی راغلی چې له ښوونځي پاتې دي. بلخوا نږدې زر تنه زده کوونکو نجونو په یو پرانیستي لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغان نجونو پر تعلیم لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د زده کړو، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په راپور کې راغلی چې له 2021 کال راهیسې په نړۍ کې د هغو ماشومانو او ځوانانو شمیر شپږ میلیونه زیات شوی او اوس مهال دا شمیر 250 میلیونه کسانو ته رسیدلی. د یونسکو له لوري ورکړ شوې شمیرې ښیي چې له ښوونځیو د پاتې شویو زده کوونکو ډیری هغه نجونې دي چې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې دي. د یونسکو په اعلامیې کې د دغې ادارې د عمومي رئیس ادري ازولا له قوله ویل شوي، که څه هم په تیرو لسیزو کې د زده کړو د کیفیت ښه کېدو لپاره ډیر کار شوی، خو اوسمهال له ښوونځیو د پاتې ماشومانو او ځوانانو شمیر د ډیرېدو په حال کې دی. اغلی ازولا ویلی که نړۍ غواړي چې د میلیونونو ماشومانو راتلونکي تباه نشي، نو ژر تر ژره د هغوی د ژغورلو لپاره لاس سره یو کړي. د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او د 2022 کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی په وړاندې وتړل شول. طالبان ویلی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو د ښځو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې، د ښځو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړي. د نړۍ د ځوانانو استازي مایا د عادل تیره شپه د ملګرو ملتونو د تلپاتې پراختیا کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال وویل،
تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره څه وکړل؟ ژمنې وشوې خو وضعیت لا پسې خراب شو. اوس مهال ښځې او نجونې له زده کړو، پوهنتون ته له تګ او په ټولنه کې له ګډونه بې برخې شوي. تاسو د دې بحران د حل کافي هڅې ونه کړې او پر هغو کسانو مو فشار رانول چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. زه دلته له خپلو افغان خویندو سره د یووالي لپاره ولاړه یم.
په همدې حال کې د لسم ټولګي وی افغان زده کوونکې مریم رسولي ازادۍ راډیو ته وویل،
فاگر همینا
که زده کړې نوې بندې شوې نو موږ به اوس د فعالو وړ او انګیزه لرونکو نجونو شاهدان وو. ما په خپله تحصیلي ژوند له لاسه ورکړ. په راتلونکو دوه کلونو کې به مې دنده اخیستې وه او هغه موقف ته رسیدم چې تل مې تمه درلوده.
دا په داسې حال کې ده چې د همدې اونۍ د دوشنبې په ورځ له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو دوه کاله پوره شول. په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو لاسرسي په نوم د یو کمپاین غړو تیره ورځ د دوه تیاره کلونو په نوم یو پرانیسته لیک خپور کړ. دا لیک چې په افغانستان کې د یوویشت ښوونځیو د ښځینه زده کوونکو او په پاکستان او افغانستان کې د کډوالو افغانانو لخوا د نړۍ مشرانو ته لیکل شوی، په کې راغلی چې اووه سوه دېرش ورځې وشوې چې نجونې له ښوونځیو پاتې دي او د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو او د دغه سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو غوښتل شوي چې د افغانستان په وړاندې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او له زده کړو د نجونو او ښځو پاتې کېدو ته د پای ټکی کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې زده کړې تمه نه کوي په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې د راپور پر بنسټ اوسمهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
روسی چارواکی وایي چې ټولګډونه حکومت او له مخدرو موادو او ترهګرۍ سره مبارزه به د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د شپږمې غونډې د اجنډا مهم ټکی وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې دا غونډه د روانې میلادي میاشتې په 19مه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون ترسره کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف وایي په افغانستان کې ټولګډونو حکومت او له نشئی موادو ترهګرۍ سره مبارزه د مسکو فارمټ شپږمې ناستې د اجنډا مهم ټکی دی. ټاکل شوې ده غونډه د روانې میلادي میاشتې په 19مه د روسیې په کازان ښار کې د طالبانو په ګډون سره ترسره شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ له تاس خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې چې په دغه ناسته کې به د سیمې هیوادونو په هغه مواردو بحث وکړي چې اوس ورته اړتیا لیدل کېږي. د ښاغلي کابلوف په خبره په دې به هم خبري وشي چې طالبان څنګه خپل مکلفینو ته متوجي شي. خو د چارو یو شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دې باور دي چې په بخښنې سره خو د چارو یو شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان بیا په دغه ډول ناستو په اړه باندې ویشلې نظرونه لري. په روسیه کې پخواني افغان ډیپلوماټ غوث جانباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روسیه دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره غواړي د افغانستان په سیاست کې ځان فعال وساتي. بل افغان شونون کای شیر حسن حسن بیا په دې باور دی چې روسیه د سیمه او هیوادونو لاري اندېښنه لري او غواړي چې ځان مطمئن کړي. سره لدی چې د طالبانو حکومت مېن سبي الله مجاهد او د بهرنی چارو وزارت مېندویانو په دې اړه د ازادي لري پوښتنه جواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت دویان مرسل احمد زیات تکل روان میلادي کال د جولای په میاشت په 15مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری جیرینوف د امیر خان متقی سره لیدلی او هغه ته د مسکو د فارمټ د ناستې بنلیک ورسپارلې دی. د طالبانو حکومت مېن سبي الله مجاهد هم هغه محل رسنیو ته ویلی و په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه کېږي د دوی حضور مهم دی. بل تکل
تیرا زیاتا مننه خاطر پرده سوچ را پوره را کو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. آذربایجان په لنجمنه ناګورنه قرباخ سیمه کې پوځي عملیات پیل کړی دي او هغه د ترهګرۍ ضد عملیات بللي. باکو وایي د عملیات د هغو ورانکارو ډلو پر وړاندې پیل شوي چې په سیمه کې په خونړیو ماین چاودنو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
آذربایجان وایي په جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمه کې د پوځي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. د هیواد ویلي چې په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې نن د ورځې په لومړیو کې په دو مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول. د توپخانې بریدونه نن لږ وروسته له هغې پیل شول چې باکو د ارمنستان ډلې چې هغه ورانوونکي بللي په هغو دو مین چاودنو کې په لاس لرلو تورنې کړي چې د پوځ څلور پرسونل او دو ملکي وګړي د ناګورنه قرباخ په هغه سیمه کې ووژل شول چې د روسیې پولیسو تر ان کنټرول لاندې ده. آذربایجان نن په یو خبره کړې اعلان کې وزل بیا ټینګار کړی چې په دغو عملیاتو کې به ولسی خلک او ملکي تاسیسات نه پنخه کیږي او یوازې به قانوني پوځي هدفونه لمنځه وړل کیږي. په اعلان کې هم دارنګ ویل شوی چې د تروریزم ضد دغو عملیاتو په اړه د روسیې سلساتو ځواکونو قومندانۍ او د ترکیې روسیې د څارنې ګډ مرکز ته هم معلومات ورکړل شوی دي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو جلا اعلامیه کې په ناګورنه قرباغ سیمه کې ډیره د ارمنستان پوځي ځواکونه تورن کړي چې جلا شوې سیمه ته څیرمه د اقدام په ولسوالۍ کې د آذربایجان پر پوځي پوستو بریدونه کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت په ناګورنه قرباغ سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د شپې له دوو بجو راهیسې د ارمنستان د پولې په اوږدو کې نسبتا وضعیت آرام و. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یوه غړي تیګران ابراهامین په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې آذربایجان په دروغ ناګورنه قرباغ پر ترهګری تورن کړی او سیمه کې پوځي اهداف پنه کړی دي. په ناګورنه قرباغ کې ډیری یو خپلواک خبريال مورات ونیان ازادي راډیو ته تایید کړ چې د آذربایجان توپخانی په سیمه کې په شدت اندازې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په موسکو کې خبرلاند ویل چې روسیه په سیمه کې چې سولسات زواکونه میشته کلکشته اندېښنه لري خو زیاته کړه چې زواکونه به خپل ماموریت دوام ورکړي. په سیمه کې د روسیې سولسات ماموریت وروسته له هغې پیل شو چې د 2000 میلادي کال په وروستیو کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ لنډې جګړې وروسته اوربند وشو. په دغه جګړه کې د هرې یو لوري له 2000 زیات پوځیان وژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
مل انلاین ورسپانې لز د کړو څخه د افغان جنود منه کېدو موضوع د پام وړ ولې او لیکي دوه کاله وړاندې طالبانو لشپګم ټولګي پورته جنې خونځي تر لټلو راو ګرځولې او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه وزنې هوا دی چې د خزو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی ویل شوی چې د افغان خزو او ماشومان د حقونو مسله په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجه کیدونکو بشري سرغړونه بلل چې په واینا په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پریږدي چې بیرته خونځي ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلې د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي او همې ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولنجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ملن آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولې او د پایل په کرخو کې لیکي په لزګونو زره افغانان د کډوالۍ په یو بې برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اګست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاسته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام وربه کې د ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لزګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتل شي، هغه یو نه څیز رقم دی.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د اینجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له دې کبله د دې ولایت شاړې دښتې او للمې پرې سمسورې شوې دي. اینجی یو طبي بوټی دی چې په لوړه بیه پلورل کیږي او د درملو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي.
په کندز کې د تیرو کلونو په توپیر ساش کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په یاد ولایت کې یو شمیر خصوصي شرکتونه چې د انجه کښت د ترویج او د دغه طبي بوټي د صادراتو په برخه کې فعالیت کوي وایي په وروستیو کلونو کې په کندز کې پر زرګونه جریبه شاړو ځمکو انجه کرل شوې ده. دوی انجه د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي او وایي چې د کوکنارو په پرتله د انجه عواید زیات دی. په کندز کې د انجه کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول حافظ الله د انجه کښت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تقریبا بالاتر از 1000 جریب زمینه د ولسوالۍ علیاباد انګدیم. موږ په علیاباد ولسوالۍ کې پر څه باندې 1000 جریب مځکه د انجه کښت کړی دی. یوازې په علیاباد ولسوالۍ کې 100 تنه وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سوې ده او له دې شمېر څخه سل نفره یې له موږ سره کار کوي. سږ کال د انجه حاصلات ښه دي. موږ د انجه شیره، هند او چین ته صادرو.
د یو شمیر کروندګرو په خبره د انجه تولید په هر جریب کې د انجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جریب ځمکې څخه له 150 تر 100 کیلو د انجه شیره ترلاسه کیږي. څلوېښت کلن لال محمد چې د کندز په علیاباد ولسوالۍ کې پر 100 جریبه ځمکه انجه کرلې، هغه وایي د نورو کښتونو په پرتله د انجه عواید زیات دی.
حاصلات از سال دیگه که در امسال خوب است. از یک جروب زمین
در تیر کار پا مقایسه سش کال در انجه حاصل شده. انجه پا عبید زمکو که پا دری کلونو که او پا للمید زمکو که پا پینزه کلونو که پا سمر رسیجه لیو جروب زمکی چخه سش کال موش چلویش کلو انجه را چوله کرده. در انجه در کار کلی پا ترویش سره پا زرگون بی روزگار خلق در کار خواندان سویده.
دین محمد چې په کندز کې د انجه د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي د انجه کیفیت ته په کتو سره یو کیلو شیره یې له 10000 تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري.
نظر به سال گذشته امسال حاصلات تخمین خصوصا د ولایت
د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د انجه په حاصلاتو کې 2 چنده زیاتوالی راغلی دی. د نورو کلونو په مقایسه سږ کال د انجه په صادراتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د انجه ډیره برخه هند ته صادریږي. په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کښت د بزګرانو لیوالتیا زشته زیاته سوې ده.
د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی هم وایي چې سږ کال د انجه په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د کندز په ولایت کې په زرګونو جریبه ځمکه باندې د هنګو کښت کار شتون لري چې الحمدلله سږ کال د دوی په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی او دهقانان هم ورنه راضي دي.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبیعي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه شیرې راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شوی. د دغه طبي بوټي عوایدو ته په کتو سره په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو کې د انجه کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
زه د باندې خستې ولایت د بله مرخه او د ولسوالۍ یم. وروره، زموږ د مولوي محبوب الله خپل چې دا خبر ورسېږي تا د مرغا مسولین ټوله د مؤسساتو وروره د مؤسساتو په دغه کښې ټوله لاس لري. یو خواري غریب ته نه رسېږي، خصوصا ولسوال خپله بیا لاس پرې کېږي. انجینر نظر کړې دا ټول اربابانو شریکان دي. وروره ما نه دا کار دې وکړي، دا د دې ځای طبیعي نور دي دلته راوړي، نور بېګانه خلک بیا دا کار نه شو. والسلام.
محراب احمدزیم د کابل نه لومړی سر کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. موږ د جمهوریت حکومت کې دولت سره پروژې تطبیق کړي دي، پروژې مسلب سره تطبیق شوي دي او امارت لخوا هم هماغه پروژې ارزیابي شوي دي، سلب سره تطبیق شوي دي، خو تر اوسه پورې د امارت اسلامي لخوا نه موږ ته ورپې مدره کول شوی. برعکس د امارت اسلامي د خلکو سره د 1350 شپږ نوي 90 حسابونه وکړل، مالیه ترېنه واخیستلې، خو د جمهوریت د وخت کومې پروژې سره تطبیق شوې وي هغه یو روپۍ هم نه ده ورکړې. موږ خپله شخصي اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو او کومې پروژې هم سه کړې دي، دې کې د خلکو موږ ته روپۍ راباندې دي، موږ قرضدار یو د خلکو. نو که چېرته موږ ته خپل حق رانه کول سي، موږ مجبور یو وطن ترک کړو.
رور جانه، دغه موږ ایران ته تللو، مسافرۍ ته کچاکي سفر و، نو دا په نیمروز کې موږ نه طالبانو 3000 افغانۍ واخیستې. نو موږ ایران یو چې دا څه ډول یو قانون ده چې خپل ځوان ته کار نشي پیدا کولی، دی ځي په تور نه پیسې اخلي، دی ځي په پردیو ملکونو کې خپله انرژي استعمالوي، نو دوی ته د کار زمینه نشي برابرولی، دی خو پرېده خو پیسې هم لا ورنه.
السلام علیکم ساده جوړ په خیر زما په غندې ازادي راځي ته ورې چې موږ د نوی سره ډیر خراب شي دا د ازادي ته پر جوړ کې تاسو ډیر خراب شي موږ د نوی سره
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې له چین سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو بحثونه پکې شوي خو دا وخت د مازیګر 4:30 دی پام وکړئ خبرونو ته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي جان کربی دا څرګندونې بیګا په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي ښاغلي کربی د ترهګرو ډلو په اړه د څرګندونو پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا ډیره کمزوره شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي کربی دا هم وویل چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو ترهګرو ډلو څارنه کوي د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2020 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او په څنګ کې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی د یونسکو عمومي مشر ویلي که دولتونه نه غواړي چې د میلیونونو ماشومانو پر برخلیک لوبې وکړي نو باید سمدستي په دې برخه کې له سره هڅې پیل کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پر ایکس شبکه خبر ورکوي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکې اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې د یونامه د بیان له مخې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي بیان زیاتوي چې یونامه د رغنده تعامل لپاره متحده ده او غواړي دا ډاډمنه کړي چې د ټولو افغانانو غږونه اورېدل کیږي هند نن له دې هېواده د یوه کاناډایي ډیپلومات د ایستلو خبر ورکړ دا اقدام 3 ساعته وروسته له هغه وشو چې اوتاوا د هند د استخباراتو یو جګپوړی مامور په جون میاشت کې د کاناډا په بریټش کولمبیا ایالت کې د سکانو د یو بلتون پال مشر هردیپ سنگ نجر په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ او له دې هېواده یې وویست د کاناډا صدراعظم جستن ترودو پارلمان ته ویلي چې په دې اړه یې تېره اونۍ د G7 په غونډه کې د هند له صدراعظم نریندر مودي سره هم خبرې کړې کاناډا ویلي د هغو موثقو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې ښایي د نیجر په وژنه کې د هند د حکومت عناصرو لاس درلود هند دا تورونه مسخره بللي او رد کړي دي نوې ډیلي همداراز ټینګار کړی چې د هند ضد عناصرو پر وړاندې به قانوني اقدام وکړي او د ایکس شبکې مالک وایي چې دا ټولنیزه شبکه ښایي پر ټولو کارونکو میاشتنی فیس وضع کړي ایلن ماسک پرون وویل دې ته اړتیا ده چې په دې شبکه کې د آنلاین ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي ماسک د تیر کال له اکتوبر میاشتې وروسته چې ایکس یا پخوانی ټویټر یې په 40 میلیارد ډالره وپیره په دې شبکه کې پراخ بدلونونه راوستل هغه د دې شبکې زرګونه کارکوونکي له دندو لرې کړل او د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکاونټ په ګډون یې ډېر نور اکاونټونه چې بندیز پرې لګېدلی وو بیرته فعال کړل ماسک په جولای میاشت کې ویلي وو چې د شبکې د اعلانونو له درکه شاوخوا نیمایي عواید له لاسه ورکړي دي
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو د 15 دقیقې بحث ته هر کلام
نن د طالبانو له سرپرست حکومت سره د چین اړیکې په دې بحث کې څیړو. تیره اونۍ چین د افغانستان لپاره د نوي سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو څه باندې دو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. ژاو شینګ د تېرې چهارشنبې په ورځ خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا هم ومنل شو. دا کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د یو بهرني هیواد لومړنی سفیر دی چې په دا ډول رسمي بڼه باور لیک د طالبانو رئیس الوزرا ته وړاندې کوي. یو شمېر نور هیوادونو هم په دې موده کې کابل ته خپل نوي ډیپلوماتان استولي، خو اکثره یې د خپلو هیوادونو د سفارتونو د سرپرستانو یا شارژ دافیرانو په توګه دندې مخته وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلو چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف یې د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکارۍ ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي واضح او ثابته ده. د نړۍ اکثر هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډیر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. خو چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې ساتلې، خو پیکینګ چې ځینې وختونه په خپله هم له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریز نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوال دی، په عین حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیځ متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمانه مو دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو شننونکی غوث جان باز او د نړیوالو اړیکو شننونکی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. جان باز، لومړی به تاسو درسو، چین چې لکه د نوري نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت لپاره رسمیت پیژندلو ډډه کړې، تیرونه خپل نوی سفیر رسمن د افغانستان لپاره وګماره، په تیرو څه باندې دو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په پام، آیا دا هیواد غواړي ورسره اړیکو ته پراختیا ورکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. طبیعي ده چې چین دغه آرزو لري، او که داسې نه وای نو دا کار به نه کوو. دسته چین څو موخې تعقیبوي. زما په نظر ټولو ته جواز ده چې چین خو یو اقتصاد محوره، تجارتي محوره، سیاست غوره کړی دی، تر څو چې ځان په دې منطقه کې او په فراه منطقه کې داسې یو مقتدر قدرت کې چې بیا لاړ شي هغه لوی سیاست ده. اگر چې اوس هم په لوی سیاست کې طبیعتا چې چین داخل دی، خو تر اوسه لا مطمئن نه دی چې اقتصاد دومره قوی دی چې بیا د لویو قدرتو سره جوګه شي. نو دوی په دې ترتیب په افغانستان کې تر ټولو د مخه البته چین اقتصادي تجارتي موخې لري چې د هماغه د معادنو د استخراج ده او د نورو منابعو زیرمو څخه بهره برداري ده او ترانسپورټیشن دی، مواصلات دی، دغه یو کمربند یوه لاره د دې پروګرامونه دي چې هماغه سیپک مشهور دی، دې کې هم افغانستان په ترتیب خپل شرا داخل کی. د بلې خوا چین ډېر کوشش کوي چې هغه کوم چې د ایورانو مسله ده، دا هغه جدایي طلبانو دا غوي مخنیوي وشي، دا غوي یو چې د کسان یو څه کې دي شي یو وخنه داله حتی ویل کی په افغانستان کې د څه هم ویل کی چې طالبانو دغه د دغه دلې غړي د مثلا د بدخشان او د تخار او د زایونه منتقل کړی دي زابل ته. په داسې حال کې چې چین غوښتل چې دا خلک چین ته وسپارل شي، خو دلته یو معامله یو په دوی باندې یو تجارت روان دی. وګورو چې تر کومه حده دوی مخکې ځي په دې په دغه معامله کې د یو غورانو په سر. داسې ویل کېږي چې طالبان غواړي په بدل کې لږ تر لږه دغه رسمیت شناسي ترلاسه کړي، بیا غوران کېدای شي مکمله کوټه تسلیم اسلامي کمه مدایه چې دا هغه ته په شاته کې دریمه موضوع چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده هغه لوري چې چین په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه لویه قافلې نه چې د افغانستان سیاسي پروسه ده د هغې نه بیرته پاتې شي. په یو نامرئی یا ځای ځای کاره رقابت کې متحده ایالاتو سره، روسیه سره، چین سره، نورو هیوادو سره مقابل دی چې دغه د سیاسي قافلې نه یا د سیاسي پروسې نه چې په افغانستان کې جریان لري د هغې نه بیرته پاتې نه شي او کوشش کوي چې خپلې اړیکې دومره نږدې کړي طالبانو سره چې د یو خوا هغه رسمي په رسمي پیژندګلونه نه اوسي، ګرچې دغه دوه ګونی حالت ستاسو خدمت ته دیاد شي چې په بینملي حقوقو کې بینملي اړیکو کې هغه شتون نه لري. دغه رسمیت پیژندنه داسې یو انسټیټیوشن یا کوم کنوانسیون یا میثاق په بینملي اړیکو کې بینملي حقوق کې شتون نه لري چې دغه اساسات او په دغه اساس د یو هیواد پیژنه، دغه چې تیر هیواد په رسمیت پیژنه، دغه چې تیر هیواد سره اړیکې تامینوي، په حقیقت کې دا حتی د فکتو نه دی. ما په نظر د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث چین د طالبانو حاکمیت په رسمیت پیژندلې، ولو چې دا خبره په کلونه راولي، ولې چې کله چې ته سفیر یې یو ځای ته دا د هغه حاکمیت په رسمیت پیژندل.
مننه جان باسب، په دې خبرو به هم وکړو. مننه عنایت الله همام، تاسو هم د بحث خره غلاست د جنبه صاحب څرګندونې مو واورېدې. رڼا په واچول چې چین له طالبانو سره په اړیکو کې د څه په لټه کې دی، تاسو څه فکر کوئ په دغه بڼه باندې چې نوې سفیر کابل ته واسته وو او د طالبانو سره پرست حکومت هم دغه تود هرکلی وکړ، تقریبا هغه بڼه درلوده لکه رسمي حکومتونه چې د یو بل هیواد سفیر ته ورکوي، یعنی مراسم تقریبا هغه ډول وو.
لومبای تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته او جنباز صاحب ته سلام او ادب ارستم. تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته وایم ووایم چې اساسا د افغانستان مخکې ما صاحبې کې دا ما ویلي وو چې اولنۍ حکومت کېدای شي چې په افغانستان او امارات اسلامي وپیژني دا چین دی، ځکه چې چینایان خصوصا په دې منطقه کې په سنترال ایشیا یا آسیایی مرکزی آسیا او جنوبی آسیا یوازې افغانستان یو کړی پاتې وو چې دوی را د خپل نفوس ساحې ته راولي، او متاسفانه هغه میخانیکیت چې په دې منطقه کې د مواد قوا د موازنې مخکې درلودلې لکه اروپایانو یا امریکایانو اوس له منځه تللی دي، او دا د اروپایانو او امریکا او د غرب د ډیپلوماتیکو محافلو یو لوی شکست ده. او یو خدا مهم مسله ده چې دلته هغه مخکنی میخانیکیت چې په دې منطقه کې وو د جیوپولیټیک له لحاظ څخه هغه مخکنی چې د موازنې قوا یو میخانیکیت وو، که چېرته یو حکومت په دې منطقه کې زور اچولی بیا هغه ضعیف ملکونو په بله منطقه کې تونه او بل قدرتونو ته اتکا کولی. اوس دا میخانیکیت که دا آلات همداسې ادامه پیدا کړي، دا میخانیکیت په دې منطقه کې له منځه لاړ شي او منطقه د دې میخانیکیت نه محروم پاتې شي. او بل دا چې چینایان دا کار کړی دی، چینایان په دې دا د اقتصادي مسائل چې دی په افغانستان کې په هغه د دغه اقتصادي قوت او بازارونه چې چینایانو په لاس کې دی فلحال هغه ډېر معمولي شی ده، ځکه افغان بازار اقتصادي بازار چې دی ډېر هغه منپلي په شان نه ده، نو اهمیت یې زیات نه ده، ځکه چې ډېر یو بلیون ډالر هم نه کېږي، یو بلیون ډالر ښکته دغه ده، او دا چین اقتصاد ته کوم غته تغییر نه راولي او احساس محسوس کېږي نه. بل د دې مسأله دا ده چې د افغانستان نوم، د افغانستان تاریخ، خصوصا چینایانو ته په دې کې چې امریکایان په دې کې په دلته شکست وموندله او خپله قوا راوباسله، ځینې دغه ډېر معمولي تاجران، خورده پات تاجران او صنعتکاران په منځ کې ډېر مشهور شوی دی، ځکه چې سه افغانان هلته چین ته تللي دي، کاروبار جوړ کړی ده او بللی دي، رابللی دي، چینایانو اولاد ښه شوی ده. دا یو د دوی په منځ کې په دې خورده پا او ډېر وړکۍ صنعتکار او تاجرانو په منځ کې افغانستان او افغانان ډېر داسې محبوبیت پیدا کړی، پاپولر شوی.
بله همام صاحب، اوږد مهاله ګټې په افغانستان کې د افغانستان هغه ترزمکې لاندې پټه خزانه یا زیرمه چې قانون دی تریلیون ډالر اټکل شوی دی فکر نه کوي چې چین به ډیر لری فکر کوي اوږد مهاله ګټه به تعقیبوي.
به هر حال کدا منابع چینایان خپل کارشناسان کارپوهان پوه دي په دې کې چې افغانستان کې دای شي دا د خزانه او زیرمې زمکاني زیرمې چې دی هغه کېدای شي چې د یو تلک کیک کېدای شي چې کېدای شي نه ځکه چې داسې یو سرګند رپورت او مثبته کورسان په دې کې کار کړی و. امریکایانو کار وکړو، وزارت دفاع د امریکا د اقمار مصنوعي په اساس عکسونه راباسلی دي او سروې کړي دي، خو دا چې داسې لویه خزانه داسې په افغانستان کې وو او دا قدرتونه ونه شو کولای چې په دې شل کالو یا په دې 15 کالو د شورویانو په وخت کې وو راوباسي، دا یو پختله یو لوی سوال ده.
مننه.
کوي هم کبه دا د زیرمه دوی په نظر کې دا زیرمه یوازې په دې منطقه کې یوازې قدرتمند او هغه چې دین هغه جناح چدی هغه چینایان دي او چینایان هم دوی خدمات او قراردادونه ډیر مناسب دي او ډیر خدمات ارزان خدمات لري
لکه
اروپایي شرکتونو په بشان دوی خدمات زیات.
مننه همام صاحب. مننه. په دې به هم خبرې وکړو. یو بهشت بوډان دي تقریبا د شپک څبان د شپک میلیارډ ډالر په ارزښت باندې او د لوی قانونو قراردادونه هم ملی او نړیوالو شرکتونو سره امضا شول، طالبانو حکومت امضا کړل، چینایي شرکتونه هم په دې کې شامل وو. په دې خبرې کوو جان باسب، مخکې له دې چې طالبان په 2021 کال کې وخت ورسیږي پیکنګ سره کې اړیکې درلودلې، په 15مه دوی کابل ته ننوتل، د اگست په 15مه وبخي یو میاشت مخکې جولای میاشت کې پیکینګ د طالبانو د یو پلاوی کوربه او متقیب کیو مولا برادر همدرس نور لوړپوري غړي پکې چین له طالبانو سره خی اړیکې پاللې. د چین هغه نړیوال نفوس ته په پام سره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو دایمي غړی دی، یو پر نفوذ لرونکی هیواد دی، د اکثره پریکړې لیکونو د ویتو حق لري او د صدر د پریکړې لیکونو د تصویبېدو حق هم لري. څه فکر کوي چې په دې تیرو څه باندې دو کلونو کې هغه اړیکو ته په پام سره چې دوی له طالبانو سره درلودل، آیا په نړیوال ډګر کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره هغه سترګې چې چین ته ور اوړي دي، آیا چین خپل رول لوبولی؟
چین خو ښاغلی نوري لکه چې دوستانو وویلي او تاسو پوهېږئ چې مقتاتانه سیاست مخته وړي په ټولو کړنو کې ډېر
مهم. یو شی اضافه کوم جان باسب، په تېرو شلو کلونو کې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود، پوځي او نظامي، په اکثرو نړیوالو سازمانونو من جمله ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایي ملاتړ کاوه، حق غوښتنه کوله او د افغانستان په ګټه تل فیصلې کولې، که هغه د بیارغونې په برخه کې وي، که په سیاسي ډګر کې وو، که په نورو برخو کې وو. دغه تشه آیا چین ډکه کړې؟
او خبره مندې کړه چې چین د وی خو خپل هغه لو رقابتونه چې دي خپل امریکانو سره هغه نه هیروي، د بلې خوا هغه حاکمیت سره په افغانستان کې غواړي راشه درشه ولري چې په کابل کې حاکم دي. دا د دوی هغه عنعنوي طرز العمل دی، سیاسي چلند دی. د بلې خوا ولې چین نن سبا او تاسو مخکې دوست سره چې خبرې کولې یو نقطې ته اشاره وکړه چې هغه ډېر مهمه، ډېر مهم ټکی دی. هغه دا چې چین اوس ډېرې غواړي لویه سرمایه ګذاري وکړي، تقریبا د 2 میلیارډ په شاوخوا کې کېدای شي زیات یا کم، نو لپاره د دې چې دې ته مشروعیت ورکړل شي چین دغه دمارش ته یا دغه اقدام ته تن ورکړي چې دا یو خپل سفیر هلته وټاکه. او په دې توګه چین غواړي دغه اوسنی حاکمیت ته د طالبانو چې موږ ته البته تر اوسه مشروعیت نه لري ځکه چې مشروعیت زموږ د خلکو څخه نه دی اخیستی، خو چین په دغه دمار سره غواړي دوی ته مشروعیت ورکړي چې دغه کوم هوکړې لیکونه چې دوی سره امضا شوي دي یا پروتوکولونه تر دې بریده چې وروسته به بیا معاهده کېږي، داغه مشروعیت ورکی ځکه چې ته نشه کولای یو غیر مشروع حاکمیت سره
خدا دا خو جنبه سبي او رسمیت نړیوال پر رسمیت پیژندنې ته ملتیا لري. چین سره له دغه اړیکو یا سفیر چې په دغه شک باندې باندې افغانستان ته ورمعرفي ک ولی تر اوسه لدی ډډه کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت پیژنې. چین خو هغه غوښتنې نه مطرح کوي لکه نور لوی دزوال چې مطرح کوي چې د خزو حقونه باید ورکړ شي، د کار حق ورکړ شي، د زدکړې حق باید ورکړ شي. په ښکارا خو موږ د چین په دا ډول سرګندونې نه دی اوریدلې.
سمه ده، دلته څو خبرې دي محترم انګلیسي. فقط موږ تاسو هغه د بین المللي حقوقو او نورمونو په بنسټ کې یو سید ما تاسو ته مخکې وویل چې یو قانوني ډیپلوماټ په حیث د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث چې په بین المللي حقوقو کې د سیکم انسټیټیوشن په نوم د رسمیت پیژندنې نشته.
جان باسه دا خبر منم در سره ملګرو ملتونو کې تر اوسه څوکۍ د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده، په جنیوا کې د پخوانی جمهوریت نظام لاستای سره ده. داسې نمونه ډیر شته، مثلا فلسطینی اداره هم یو اداره ده، مستقله اداره، همداسې ځینې نور ادارې هم شته، اما د نړیوال چوکاټ کې د یو حکومت په توګه چې هغه حکومت د جغرافي استازیتوب وکړي دا یو نړیوال پر رسمیت پیژندنه تړتیا لري.
نړیواله رسمیت پیژندنه نشته، د دولتونو پر رسمیت پیژندنه نشته. دا نو زموږ تاسو هغه ټاکټو ته ایزه هغه لري چې موږ تاسو دی په کډی ته څنګه وو او ماهیت کې زو تاسو په یو یا دغه موضوع ته په یو شان ګورو، خو زه غواړم هغه حقوقي ارکی تشریح کوم. ګوري خبره څه شي کړه، د طالبانو یو تعداد زیات مشران په تور لیست کې د امنیت شورا دي او دغه هیوادونه دغه بربند اعلان نشي کولای ځکه چې د مسؤلیت سیاسي حقوقي مسؤلیت د دوی په غاړه لوي. اول باید دغه کسان چې په تور لیست کې دي د دوی سرنوشت په ترتیب حل شي چې بیا د رابط نور هم رسمي کړي کایګو کی. البته که دوی دا تصمیم لري چې ځینې هیوادونه اوس دغه دوګونه چلن لکه چین، لکه روسیا، لکه دغه منطقې هیوادونه ایران، ازبکستان، ترکمنستان، موږ تاسو ګورو چې هغه دغه دوګونه چلن روان کړی دی، سفارتونه یې ساتلي دي، راشه درشه سره حتی سیاسي روابط شته دي. کله خو ټول مسؤلیت اوس نه غواړي چې بربند اعلان کړي، اما د فاکتو دا حالت جریان لري. وګورو چې پرمختګ څنګه
تر کله به دوام کوي. بله،
چون دغه منافع ډېر متضاد شوي دي د منطقې او د اروپا او د متحده ایالاتو په منځ کې، هغه اجماع چې کومه په دوحه کې را پیدا شو هغه اجماع اوس نشته.
مننه مننه جان باسه، په تیرو شلو کلونو کې دغه یو د کورنۍ اجماع خبره ډیره زیاته په خوله وه، یو د سیمه ییز اجماع او یو نړیواله اجماع. کورنۍ اجماع موضوع خو هغه د طالبانو حل کړلر، یو ډول باندې راغلل، قدرت یې ونیو. سیمه ییز اجماع اوس هم نشته ده، نړیواله اجماع هم نشته ده. په هر صورت هموان صاحب، راځو دې خبرې ته چې تاسو مخکې په خپل سرګندونو کې ویل چې د افغانستان اقتصاد ډیر کوچنی دی د چین لپاره. په واخان کې چې یو مهم کوریدور بلل کیږي، د یو سړک ته رغونې کار پیل شوی، پرون لکه چې ګومان 50 کیلومتره سړک ته پویږي چې هغه غرنۍ سیمه ده او د لارې ګذري هم ډیر هغه دي، ورته سخت دي د سوداګریزو چارو لپاره. به ممکن نمره لوی کوریدور نشي، خو په هر صورت د طالبانو د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دا ډیره مهمه د لارې یاد کړی او ویل چې په دې سره به د سوداګریز راکړه ورکړه څو برابر له چین سره ارزان شي. فکر کوي چې دا ډول کوریدور یا مثلا د بیا رغونې یا د هغه نقشه د چین د لوی پروژې زینه دغه کوچنی لار افغانستان ته وغځیږي او په یو ډول دغه لوی کمربند سره وصل شي، فکر کوي چې افغانستان به خپل هغه مهم اهمیت ترلاسه کړي؟
افغانستان مخکنه د دې مخکنه خپل اهمیت راساتلی دی او اوس هم اهمیت ډېر اهمیت لري. چین ته اهمیت لري، خو منطقې دپاره که تاسو د سنترال اسیا یا آسیایي مرکزي آسیا دا نقشه واچوئ، افغانستان تاسو ګورئ چې د دې یو اساسه منطقه کې را ولاړ دی. افغانستان دا بېشکه که دا کوریدور چې دی، دا کوریدور دا دهلیز دا دالان شبه قاره یا پاکستان یا هندوستان ته ډیر مهم تر د چین لپاره تا پر پرتله ځکه چې دا هغه مخکنی اقتصادي عنعنوي اتحاد او یګانګي یا والی چې وو دا و چې د ورشمین لارې په کې د ټول د تجارتي او فرهنګي تبادلې کې ده نه په دې استالین خصوصا په روسانو چې په منطقه کې حاکم شو استالین په دوران کې د استان د پولیټیکل اف استانت را پیدا شو دا مختلف حوزې اقتصادي سیاسي او دغه ته تقسیم شو او دا هغه شګوفایي چې د منطقه کې وو غوونه چې وو د دې منطقه راخته شو او خلاص شو نو د دې لپاره تاسو ته دا خبره کوم چې دا خپل د یو کس د پاکستانی یو دغه مرکزی وایي حکومت وایاند مشاهده ساي وایي چې نو د یو ترایلاترال یا د دې الخیزه دغه په پارک او طرحه کې پارک او چې هغه کې په سیپاک افغانستان او چین او پاکستان شامل دي او کوشش کوي چې دا کار وکړي اوس هغه مال چې د افغان تاجران راولي دا 1300 کیلومتر د قراقرم په لار کې راځي او دغه ته راجا بازار ته او راجا بازار ته راځي افغانستان ته دا کده لار جوشي د ډیر کیتو د دکانداران او کاروباریان لپاره خدي خدا د یو تغییر جدي تغییر منطقه نه راولي ها هغه وخت راولي چې افغانستان کې د ریل د پټوی جوړشي او افغانستان ټول آسیا میانه ته په
دغه ډول کې
یو لارې یا کمربند د سره یو ځای شي مهرباني
مننه جان واسب د چین نوی سفیر پرون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره هم کتلې دي سراج الدین حقانی د کورنیو چارو وزارت په اکسپانه کې ټولنیز پانه کې ویل شوی چې نوی سفیر هم ډاډ ورکړی چې چین به د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله نکوي او د ویلې دي چې چین د افغانستان هغه ګاونډي دی چې غوړي په دې هیواد کې پانګونه وکړي د سرګندونو ته په پام آیا چین رښتیا هم تر اوسه پورې هغه ناپېلې سیاست ساتلی دی او که نه په رسنیو کې دا ډول خبرې نه را څرګندېږي ممکن دوی ځینې غوښتنې هم د طالبانو له حکومت څخه لري ځینې هغه غوښتنې چې نړیوالې ډېر زیات مطرح کوي که د ټول شمول حکومت د یادې ټول افغانانو د حقونو ته درناوی د خزو جنوب ګډون
چین اصلا د افغانستان د خلکو د وضعیت په باره کې اصلا کوم ځان ته کوم تکلیف نه ورکوي کوم سوچ نه کوي او تاسو پوهیږئ چې په دنیا کې یو پیشو هم د خدای لپاره موږ کار نه نیسي بین ملي اړیکې بین الحکومتي اړیکې د ملي منافعو پر بنسټ عیاریږي دا چې وخت نو وخت چین کوم بشري کومکونه افغانستان ته جاری کوي یا ټول هیوادونه په ترتیب کوي متاسفانه چې افغانستان په حالت کې نه دی او دا یو رقم ته د انګزاري ده چې هم چین کوي هم روسیا هم امریکا هم نور چین خپل موخې لري خپل نږدې موخې لري منځمهاله اوږدمهاله دا د خصوصي تاسو یادو کړو دغه قانونه دا دی گروپ سره چین ډیر نږدې روابط لري ډیر پخوانی لري د پاکستان د طریقې لري یو هدف هم دا دی چې د پاکستان د دې چې د ایغوران او سرنوشت باید معلوم شي د بل خوا چین توقع لري محاسبه کوي په طالبانو چې د ټي ټي پی ملاتړ نه لاسته راشي د پاکستان په چارو کې د ټي ټي پی یا د ډلې چې په افغانستان کې دی دا یا پاکستان دوی تورنی په دغه موضوع کې هم دوی بیا کتنه وکي او په څنګه کې هغه پاکستان چینایي کوم مراکز چې دي مواصلات جوړيږي پروژې چې هغه په لکیږي په پاکستان کې په دګلګت نشورو تر بلوچستان پورې دا ټارګټ نشي ازمنان مله چې موږ هم تاسو ویل یا خپل کتنه د افغانستان کې دی غوړان په ارتباط هم خپل کوي او نورې لوی اقتصادي پروژې لټر لګه دا تصمیم لري چې په افغانستان کې پلی کی خو چین د شل کال د وادي ورکړي په دا معدن باندې منوې او خوشاله خوای حسابونه کاغلي دي کیږي خو عملی کار نه کوي او دل چې دا هم یو لو ودا کوي واده سیاسي ځان
منانه جان بس
راتونکي وخي مهرباني
مننه جان بسب همام سب لن کرته و فکر کوي چې د نوي سفیر په ګمارلو سره چین خای یو ګام نور هم ورنږدې سي ته چې د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژني داسې آیا نه نه خانیل دل کیږي
نه خانه خو بالکل ښکارا ده چین په ټولو نړۍ کې یوازنی ملک چې طالبانو سره ښه اړیکې لري او دا چینایان دي چینایان یو صنعتي پارک هم افغانستان لپاره په نظر کې نیولی دي چې تقریبا یو بلیون ډالر شاوخوا دغه دی ځمکه را سروې کړي دي نو ضروري خبره ده چې دا چینایان اوس دا چې خپل په دې وخت کې یو نوی نماینده را وټاکله دا په دنیا کې دا علامات ورکړه دا نشان ورکړه چې موږ افغانستان رسمیت پیژنو
مننه کور ودان د نړیوالو اړیکو شنونکو عنایت الله همام د سیاسي او نړیوالو اړیکو شنونکو غوث جان باسټ د 15 دقیقې بحث کې مرسته غډون وکړ